نن وضعیت په دې پروګرام کې د افغانستان د بدخشان ولایت په واخان کې د چین تر پولې د یو خامه سړک جوړېدل او د دې سیمې په اقتصادي ارزښت ټینګار. آیا څومره د دې امکان شته چې دا مسیر د تجارت په یوه مهمه لار بدل شي او امنیت څومره مهم دی؟ په دویم مطلب کې له سویلي افریقا سره د افغانستان د کرکټ په دریو یو ورځنۍ لوبو غږیږو. د نن وضعیت د پروګرام قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې. خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ او چاري مو هم په خیر وي. په دې نیم ساعته پروګرام کې زه سمیع الله جلالزی ساسي قربا يم. تاسو د خبرونو په سرچکو کې واوریدل چې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې دوی د چین پولې ته نږدې یو خام سړک د افغانستان د بدخشان ولایت په واخان کې غځولی دی او هیلی زیاتې پیدا شوې چې دا سړک د سیمې د تجارت په خاص ډول د افغانستان او چین ترمنځ د تجارت په برخه کې مهم رول ولوبوي. په دې به د اقتصادي چارو له شنونکي عبدالقادر جیلاني صاحب سره بحث وکړو. په دویم مطلب کې د افغانستان په کرکټ غږیږو. همدا اوس چې تاسو سره خبرې کوم د کرکټ 500 اوریزه لوبه د سویلي افریقا په وړاندې روانه ده. افغانستان ډېر ښه ځلېدلی بیټنګ یې کړی نو منتظر به بالنګ ته پاتې شو. خو مخکې له دې چې د خپلو قدرمنو میلمنو سره بحث وکړو ستاسې پام د نن ورځې مهمو خبرونو ته راړومه. د اروپا پارلمان په تازه پریکړه لیک کې په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید په رسمیت پیژندلو او پر طالبانو د نورو بندیزونو د لګولو غوښتنه کړې ده. د اروپایي ټولنې پارلمان په دې پریکړه لیک کې پر هغو هیوادونو نیوکه کړې چې د طالبانو سره اړیکې یادې کوي. په دغه پریکړه لیک کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي قانون کې پر ښځو باندې د جنسیت پر بنسټ ظالمانه محدودیتونه غندل شوي او له اروپایي هیوادونو غوښتنه شوې چې جنسیتي اپارتاید ته ورته دا وضعیت د بشریت په خلاف جنایت وګڼي. په دغه پریکړه لیک کې چې په 1515 موافقو، اتو مخالفو او 43 ممتنو رایو تصویب شو، د طالبانو له حکومت غوښتل شوی چې د امر بالمعروف قانون لغوه کړي او د ښځو او ماشومانو د حقونو اړوند نړیوالو کنوانسیونونو ته درناوی وکړي. دغه نیوکې په داسې حال کې کېږي چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پنجشنبې په ورځ وویل چې په افغانستان کې ښځې د دغه قانون په پلي کېدو سره له کومو ستونزو سره نه دي مخامخ شوي او ټینګار یې وکړ چې دغه نوی قانون سره به د ټولو موضوعاتو ربط ورکول ښه کار نه دی. په پاکستان کې د هغه هیواد ملي سرود ته د درناوي لپاره د طالبانو د ډیپلوماتانو تر نه درېدو وروسته په تهران کې هم په یوه غونډه کې چې د یاد هیواد جمهور رئیس ګډون کړی و، د طالبانو استازي د ایران د ملي سرود د غږولو پر مهال د درناوي لپاره له درېدو څخه ډډه کړې چې ایراني چارواکو ورته توند غبرګون ښودلی دی. افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس ځانګړي استازي او په کابل کې د دغه هیواد سفیر حسین کاظمي قومي نن جمعه د ایکس پر ټولنیزه شبکه د طالبانو د ډیپلومات دغه کرنیتا په غبرګون کې ویلي چې د موسیقي د غږولو په بهانه ډیپلوماتیک اصولو ته نه درناوی شرعي مبدا نه لري. ایراني رسنیو کې ځینې نورو ایراني چارواکو او دینی عالمانو هم د طالبانو د دغه ډیپلومات د کرنیتا پراخ غبرګونونه ښودلي دي. تر دې دمخه په پیښور کې په یوې رسمي غونډه کې د طالبانو د حکومت سرپرست سرقنسل حافظ محب الله شاکر د یاد هیواد ملي سرود ته د درېدو څخه ډډه کړې وه. او د طالبانو د حکومت ستري محکمې د افغانستان په ځینو برخو کې تورانو کسانو ته د بدني سزاګانو د دوام خبر ورکړی. ویلي دي چې د پنځشنبې په ورځ د سرپل په ولایت کې شپږ تنه د بیلابیلو جرمونو په تور په درو وهل شوي دي. د طالبانو د ستري محکمې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دا کسان د نامشروع اړیکو او د زنا د فیل په تورونو نیولي او په عام محضر کې پرې د تعزیري سزا د ورکولو حکم تطبیق کړی دی. دغه خبر پاڼې له مخې دغه 15 تنه د سرپل د بلخاب ولسوالۍ اوسیدونکي وو. د طالبانو د سري محکمې د معلوماتو له مخې دغه تورن کسان د 9 درو څخه تر 9 درو پورې وهل شوي او د 6 میاشتو څخه تر 3 کلونو پورې د بند سزا هم او ورته اورول شوې ده. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې طالبان تورنو ته د دغه سزاګانو په ورکولو سره د نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه کوي. د درنو دوستانو لکه څنګه چې تاسو په پایل کې وریدل د افغانستان په بدخشان ولایت کې طالب چارواکو دروان کال په پایل کې د داسې وخامه سړک د کار د بشپړېدو خبر ورکړي چې افغانستان له چین سره نښلوي. خوشنن کې په دې کې شک لري چې یاد سړک دی د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت په لاره بدل شي، ځکه چې ډیر کار ته اړتیا ده او چین سره بلا هم د امنیت په برخه کې اندېښنې موجودې وي. په دې اړه به راپور وګورو. د راپور وروسته د خپل میلمه سره بحث لرو.
د افغانستان په شمال کې د بدخشان ولایت واخان کوریډور د وریښمو د تاریخي لارې جز و چې چین یې له غرب سره نښلاوه. طالبانو لومړی په جنوري میاشت کې اعلان وکړ چې همدا سړک یې رغولی، خو اوس یې د پرانیستلو چارې لا پاتې دي.
خطی سنترلایی چې سال قبل کارش آغاز شده بود خوشبختانه به پایه اکمال رسیده.
د واخان کوریډور د هغې ساحې یو نری تړانګه ده چې 350 کیلومتره اوږدوالی لري او پاکستان او تاجکستان سره بیلوي، خو افغانستان د چین له سینکیان سره نښلوي. افغانستان له چین سره 2.5 کیلومتره پوله لري، خو دواړه هیوادونه د تګ راتګ ځمکنۍ لار یا دروازه نه لري. افغانستان له چین سره خپل تجارت د مرکزی آسیا او یا هم پاکستان له لارې کوي. په واشنگټن کې د ستمسن تیرنیز مرکز وایي د 2022 او 2023 کلونو ترمنځ د افغانستان او چین ترمنځ تجارت څه باندې دوه برابره شو او 1.3 میلیارد ډالرو ته ورسید. طالبان هیله مند دي چې بشپړ شوی سړک به د چین په سرحد کې د تجارت لپاره لا اسانتیاوي برابرې کړي. زبیح الله فخری چې د ساختمانی برخ انجینیر دی وایي دا سړک لا هم د بس او لارۍ موټرونو په شان د لوی موټرونو لپاره مناسب نه دی، خو د یوې لوی بنسټیزې پروژې لپاره لومړنی ګام دی.
ما موټرای خرد مثلا لند کروزر چیزا بسیار راحت در مرز رفته میتونن. دیگه دو تا پلی کلان داره که خیلی پلی بزرگ است، از دیگه ساختمان و از قبل دیوار و پلچک این چیزا هم داره.
دا غرانه سیمه د سمندر له سطحې څخه 15000 متره لوړه ده. اوږد او سخت سوړ ژمی په دې سیمه کې ژوند سختوي. هغه کسان چې دلته ژوند کوي د سړک په جوړېدو خوشحاله دي، خو د لا زیاتو کارونو په ترسره کېدو ټینګار کوي.
خواهشمندم کې سړک کې رساندم به چین وصل شده است، یا قیر بسازه، یا آبایی که دایجا است بسیار آبایی زیاد است.
کارپوهان وی پلوی تجارتی لاری دی و خامه سرک بدلول لگخت لری.
منطقه دی پاره و دنیا دی پاره اساسی اقتصادی ارزختون ایجاد که دیولیر از این زیربنایی سرمایه گذاری دی پاره زرد لری چه تخمین که دایشی چه تقریبا پولیدی ممکن لست در 15 میلیارد دلار پوری.
کاغل فاروقی وی بیجنگ تر اوسه له افغانستان سره د پولی د پرانیستلو او په چین کې له سړکونو سره د یاد سړک د نښلولو کومه ژمنه نه ده کړې.
زه فکر کوم چې چینایانو تر دا اوسه پورې په دغه رابطه باندې کوم خاص تعهد نه لري، او علت یې هغه امنیتي تهدیدات دی او هغه سیاسي ثبات دی منطقې.
بیجنګ چین ته د اروپاکو د احتمالي تګ له ویرې څو ځله په افغانستان کې د توندلارو ترهګرو ځواکونو په اړه اندېښنه ښودلې او له طالبانو یې غوښتي دي چې د مشکل سره مبارزه وکړي او په یاد هیواد کې د چین ګټې خوندي کړي.
درنو دوستانو، تاسو راپور واورید. په همدې موضوع د خپرونې د قدرمن میلمه د اقتصادي چارو له شنونکي عبدالقادر جیلاني صاحب سره بحث کوو. جیلاني صاحب، پروګرام ته په خیر راغلاست. خدای دې وکړي چې تاسو زما غږ واورئ را سره اوسئ پروګرام کې.
سلام تاسو ته ګران هیوادوالو ته وړاندې کوم.
تشکر جیلاني صاحب، مننه چې بلنه ومنل. په دې سر کې به د واخان د کوریډور د ارزښت په اړه ستاسو نظر هم واخلم. څومره دغه کوریډور د افغانستان د هر اړخیزي ودې لپاره مهم دی؟ فکر کوي چې که دغه کوریډور څخه د ګټې اخیستنې زمینه د لارې څخه مساعده شي، فکر نه کوي چې د افغانستان سیمې لپاره به دا د هوساینې یو لوی ګام وي؟
د واخان کوریډور د افغانستان لپاره جغرافیایي، اقتصادي او جیوپولیټیک ارزښت لري. ډیر ستراتیژیک او مهم دی، ځکه چې درې هیوادونه په دغه نقطه کې یو بل سره وصلېږي چې نښلول کېږي، چې پاکستان، افغانستان، چین او بل طرف ته بیا تاجکستان دی. موږ د دغه کوریډور نه باید په سمه توګه ګټه پورته کړو. که چیرې دلته د چین سره موږ چې فی الحال ورسره هیڅ کوم سړک نه لرو او وصل نه یو، کچیر دلتا سڑک جوړ شي، ترانزیټي لار جوړ شي، نو موږ به مستقیمن چین سره تجارت ولرو او د چین بازارونو ته به لار پیدا کړو، چې دا به حتی د توکو قیمتونو کې هم یو لوی تغییر او بدلون رامنځته کړي. د دې ترڅنګ هغه انحصاري تجارت چې موږ له پاکستان یا د مرکزی آسیا هیوادونو سره لرو، د هغه لپاره هم یو ښه بدیل کېدلی شي. او دا خبر هم ډېره مهمه ده چې که تاسو اورېدلی وي، د واخان د کوریډور په حق باندې پاکستانیانو پوځیانو هم هڅې وکړې چې دلته پوستې جوړې کړي او ځینې تهدیدات رامنځته کړي، چې خوشبختانه په دې کې هیڅکله کامیاب نه شو، تر څو پورې چې یو افغان هم د دې اجازه موږ نه ورکوو. هڅه همدا کېږي چې له دغه لارې نه پاکستانیان تاجکستان او بیا مرکزی آسیا ته لاره پیدا کړي. موږ د یو ګاونډي په صفت باندې کولای شو چې عملی بالمثل یو تجارتي تعامل یا همکاري وکړو، هغه په دې شکل چې درسته ده موږ به د قانون لارې چې دلته ترانزیټي لاره موجود وي موږ کولای شو دې ته لاره ورکړو، ولې بدیل کې باید موږ ته هم د کراچۍ بندرونو او
تشکر
دارنګ گوادر او دې موږ ته هم لارې راکړي. نو زه په ټوله کې د واخان کوریډور د افغانستان لپاره یو حیاتی
تشکر جیلانی صاحب. درې مهم موضوعات په دې بحث کې زما ذهن ته راګرځي. یو دا چې د داسې لویو پروژو دپاره طبعا د کوربه هیواد قوت، د کوربه هیواد ظرفیت او هلته د ظرفیتونو شتون مسله ده. دوی مطلب واضح دی چې امنیت هم د داسې پروژو دپاره خورا مهم ده. یو درېم بس ما په نظر د سیمې د هیوادونو مسله ده، څومره د سیمې هیوادونه په یو هیواد کې د داسې پروژې د تطبیق سره ذهنن هوکړه کولی شي، ځکه همدا اوس افغانستان خپل یو مقدار تجارت د پاکستان سره کوي. اوله پوښتنه دا ده چې ستاسو په نظر د داسې لویو پروژو لپاره تاسو اوس په طالبانو کې دا ظرفیت وینئ چې دوی داسې پروژې عملي کړي؟
د واخان کوریډور اوسنۍ پروژه نه ده، بلکې دا له کلونو راهیسې په دې پروژې ته ځینې پلانونه جوړ شوي دي او حتی د مالی منابعو امکاناتو پیدا کولو باندې هم غور شوی و. حتی دلته د ځینې ښارګوټو په حق باندې هم یو پلان موجود و چې موږ باید دلته عملي اقدامات وکړو. نه امنی یو سبب کېدلی شو، اما د دې ترڅنګ موږ کافي منابع نه درلودلې او طالبان هم نه لري چې دلته یو ترانزیټي لاره جوړ کړي او تاسیسات جوړ کړي. د اوس لپاره طالبان باید په هر ډول سکیږي، او دا کار زه مطمئن یم طالبانو کړی هم دی چې په واخان کې دوی څومره امکانات چې وي پوستې جوړې کړي، ایجاد کړي په مختلفو نقطو کې. دا دومره لوی کوریډور هم نه دی، طالبان کولی شي دا په سمه توګه مدیریت کړي. تاجکستانیانو ته او پاکستانیانو ته، بالخصوص پاکستانیانو ته اجازه ورنه کړي چې یو قدم هم د افغانستان خاورې ته راننه وځي. د ساتنه ده، ساتنه جلال زه صاحب ډیره مهمه ده. بل بحث د دې د مالی امکاناتو په حق لدی، دا پروژه د طالبان اوس په نړۍ کې رسمیت نه لري. موږ کولای شو دغه پروژې لپاره د آسیا پرمختیایي بانک نه پور واخلو او دلته تاسیسات جوړ کړو. موږ کولای شو د عامه او خصوصي مشارکت لارې هم دلته موږ ترانزیټي لارې جوړولای شو، اما دا یو مقتدره حکومت ته اړتیا لري چې په نړۍ کې رسمیت ولري تر څو موږ دغه لارې زر تر زر جوړ کړو. د افغانستان هغه انحصار چې موږ په پاکستان یا ایران باندې لرو دا کاملا لمنځه ځي، ځکه تاجکستان او ایران او پاکستان هم د چین نه خریداري کوي، ډیری واردات لري له چین نه. نو بنا ان کچیرې موږ مستقیما د چین بازارونو ته لاره پیدا کړو، نو دا به زموږ تجارت کې یو لویه اسانتیا رامنځته شي.
تشکر.
او هغه د افغانستان په تجارتي برخه کې چې کومه تشه ده هغه به ډکه شي.
تشکر جیلانی صاحب. د مقتدر حکومت بس تاسو یاد کړ که اوس چې طالبان په رسمیت نه دي پیژندل شوی، فکر کوي چې دنیا خصوصا د لوی مالی بنسټونه به د دغه سي پروژو د تمویل لپاره، د دغه سي پروژو د تطبیق لپاره زړه کوي؟ څومره طالبانو ته ستاسو په نظر مهمه ده چې د دغه سي لوی بنسټیزو پروژو د پلي کېدو لپاره حداقل هغه فشارونه چې دوی د افغانستان په داخل کې په خپل خلکو باندې وضع کړي، خصوصا د بشري حقوقو بحث چې دنیا په همدې خاطر دوی پر رسمیت هم نه دي پیژندلې، دا مهم دي چې دوی پام ورته وکړي؟
ډیر یو ښه جامع سوال مطرح کړو. دغه پروژه د نړیوالو قدرتونو لپاره هم جیوپولیټیک ارزښت لري، هغوی هم پوهیږي چې دغه سیمه څومره مهمه ده د افغانستان لپاره، ځکه تاسو وګورئ چین مستقیمن له غرب سره په جګړه کې دی، نو دلته ځینې رقابتونه هم کېدلی شي چې دغه پروژه وځنډیږي. او دا خبره به واضح وکم چې طالبان نه سیاسي وړتیا لري لري او نه کافی مالی او کاري ظرفیت لري چې دغه پروژه مدیریت کړي. طالبانو بلوې تور همداوي چې په تاریخ کې په یادو ساتل سي چې په دغه وسنی حکومت کې چې قدرت لا سم سالمه توګه له یو چا سره نه ده، نه څوک معلوم دي چې څوک مدیریت کوي، په کوم شکل مدیریت کوي. دا بحثونه خو ډیر دي چې دا دوی څنګه راغله قدرت ته، دا ډیر بحثونه دي. هغه ته زه نه ځم، ولی اساسي خبره دا ده چې دا به لوی تور وي او دا به یو شاهکار وي چې د واخان نه په سمه توګه ساتنه وکړي او هیڅ کوم معامله، سیاسي معامله یا چلو فریب د پاکستان یا د نورو هیوادونو نه خوري. دا به غټه توره وي، همدومره موږ دوی نه توقع لرو. ولی بل اړخ ته کچيري موږ وګورو چې دوی هغه قوانين چې په افغانستان کې وضع کوي، حتی په خصوصي سکتور لپاره هم ډیر محدودیتونه جوړ کړي دي، قوانين سخت کړي دي، حتی د پیسو انتقالات افغانستان ته او د افغانستان نه بهر په دې کې هم ډیر ستونزې موجود دي. د ډونرانو د پیسو په مصرفولو کې ستونزې موجود دي. هغه غیر دولتي مؤسسات چې په داخل د افغانستان کې فعالیت کوي، په هغوی باندې هم ډیر محدودیتونه وضع شوي دي. خپل د طالبانو چارواکي لوړ مقامات مستقیمن پروژو کې لاسوهنه کوي. نو زه فکر کوم چې دومره ستونزې که چېرته خصوصي سکتور ته پیدا شي، دا هم د موږ اقتصادي سکتور ته لوی زیان اړوي او در دې تر څنګ د دغه پروژو وړاندې یو خن جوړیږي.
تشکر جیلانی صاحب، د ورستې پوښتنې په توګه لطفا لاند جواب هم راکړئ. دغه لوی پروژې د سیمې لپاره، خصوصا د سیمې لپاره چې هلته دا پروژې عملي کیږي، څومره ارزښت لري؟ آیا فکر کوئ چې دا به د هغې سیمې د خلکو د هوساینې لامل شي؟ لاند جواب لطفا.
کاملا، تاسو وګورئ په خپل د واخان درسې ده، دا تنګای شي، دا خپل هم ډیره طبيعي ښکلا لري او کچيري ترانزټي لاره جوړ شي، د خلکو د ځایي خلکو لپاره کاری فرصتونه ایجادېږي، د دوی لپاره د مکتب او د خونځي د شفاخانه نور سہولتونه هم جوړېږي او دلته یو اقتصادي حرکت رامنځته کیږي په دغه سیمه کې. بل د سیاحت لپاره ډېر ښه سیمه لاره جوړه شي، د نړۍ ډېر سیاحین چې هغوی لیوالتیا لري چې افغانستان ته راشي، د واخان د سیمې نه لیدنه وکړي. دا یو تاریخي سیمه ده چې درې هیوادونه، څلور هیوادونه په دغه سیمه کې یو بل سره نښلول کیږي او د دې دغه فرصت که دغه موږ وکولای شو د لپاره مالی امکانات پیدا کړو، امنیتی او نور اړخونه موږ مدیریت کو، بل شک د افغانستان لپاره یو تاریخي پروژه.
تشکر جیلانی صاحب، ډیره زیاته مننه کوم. کور ودان له تاسو چې په دې بحث کې مو برخه واخیسته. کور ودان،
مننه جلال ده. سپینې
خبرې د مهمو خبرونو او ورځنیو مسایلو په اړه د کارپوهانو او صاحب نظرو څېړونکو تاوده بحثونه هر ماښام د شپې اتو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو او دری مشترکه خبرونه. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
د نن وضعیت د پروګرام قدرمن اوریدونکو او لیدونکو بیا هم خرغلاست. د خبرونې په دې برخه کې د کرکټ شنونکو محمد قاسم هلال صاحب را سره ده. هلال صاحب، پروګرام ته په خیر راغلاست او کور مودان چې زموږ بلنه مو منل.
ډیر زیاته مننه تاسو ته ټول لیدونکو
ته. سلام علیکم. سلام هلال صاحب، لوبه خو روانه ده، زه مطمئن یم چې تاسو به هم د اول اننګس یا اوله برخه د لوبې لیدلې. ظاهراً خو لوبډله ډیره ښه ځلیږي، په اوله لوبه کې هم ښه وځلیدل، لوبه یې وګټل، په دې لوبه کې د بیټنګ په برخه کې ډیر ښه ځلیدلی دی. غواړم ستاسې نظر واخلم، دا لوبډله مو په طبیعت لوبه کوي؟
بالکل، د اماراتو کنډیشن چې دا کم هلته چې پیشونه دي، هغه هلته زموږ ډیر لوبغاړي لوبېدلي دي، زموږ ځینې لوبغاړي هلته تمرینات ترسره کوي. نو زمونږ تمام همدا و چې په اماراتو کې به زمونږ لوبډله ډېره ښه لوبه ترسره کوي. نو هماغسې تر اوسه پورې خو ښه روان دي او هیله لرو چې دغه لوبم وګټو او زمونږ لوبغاړي خو وزلېږي.
الله صاحب، ظاهرا اوس د کرکټ مبصرین هم وایي چې د افغانستان لوبډلې ته ځوان لوبډله یا نوې لوبډله نه سو ویلې، ځکه د ډېر وخت راهیسې تقریبا اوس دوی نړیوالې لوبې کوي. اما په دې تیرو څو کلونو کې، یو دوه کلونو کې، په دې لوبډله کې ډیر زیات تغییر لیدل کیږي. ماشاءالله په هر برخه کې پرمختګ لیدل کیږي او نتیجه موږ تاسو وینو. په نړیوالو جامونو کې هم خلوبیږي، دغه سیریزونو کې هم لوبډله خلوبیږي. دلیل عمده څه دی چې د افغانستان لوبډله د هغه حالت چې مخکې به د لوی ټیمونو په وړاندې صحیح لوبه نه شوای کولای اوس دغه ټیمونو ته ماته ورکوي، عمده پرمختګ او بدلونونه څه دي؟
غټ تاثیر په افغان کرکټ پرمختګ کې د تجارتي سیالیو دی چې اغیز مونږ لوبغاړو ته یو قسم روحیه ورکړې ده. بل خصوص کله چې راشد په هند په غوره لیگ کې واخیستل شو، او همدغه سیس مونږ ځینې د کورنۍ لوبغاړي لوبغاړي چې د کورنۍ کرکټ نزیه غوي په مختلفو لیګونو کې لوبيږي، نو هلته ډېر پیاوړي روزون کې دي په لیګونو کې. نو دوی له مختلفو روزون کو سره تمرینات ترسره کوي، او دا یو غټ لاستراوړنه د افغانستان د کرکټ لپاره چې د افغانستان لوبغاړي په نورو لیګونو کې ولوبيږي. نو زما په آن باندې اوله مهمه نقطه دا ده چې د افغانستان لوبغاړي له کورنۍ کرکټ نه حتی نړیوالو لیګونو ته انتخابيږي، ولته په دیپ نړیوالو لوبغاړو کې له نړیوالو روزونکو سره تمرینات ترسره کوي، دوی غلطۍ په ګوته کوي او په هغه باندې کار کوي. نو دا یو ټولو نه غټه نقطه ده، او زما پان باندې د لوبغاړو یو بل تلاش ورکول او همدا ډول د منیجمنت برخه هم یو څه بل خصوص دغه کم پوخانی لوبغاړي چې په لوبډله کې پاتې دي او هغوی لام په لوبډله کې دي، نو د هغوی هغه د ځوانو لوبغاړو تشویق کول یا لوبډلې ته د ځوانو لوبغاړو راوستل دا هغه څه دي چې افغان کرکټ کې مثبت تغییر راوسته او ورځ تر بلې زموږ لوبډله مثبت لوري ته روانه ده.
بالکل الله صاحب، همدغه بحث تاسو اشاره ورته وکړئ مخکې، به یو انتقاد دا کېده چې په لوبډله کې زیاتره یعنې دا د یو تعداد کسانو انتقادات و چې د روابطو په اساس ځینې لوبغاړي راوستل کېږي. اما ظاهرا اوس بیا دغه نیوکه ډېره نه کېږي، او اوس موږ تاسو په دې ټیم کې په دې یوولسو کسانو کې وینو چې ټولې تقریبا نوي ځوانان دي، د نبی پرته نور ټول ځوانان دي، او نبی خو ماشاءالله ښه ځلیږي. دغه مشکل ستاسو په نظر اوس حل دی؟ اوس هغه د استعداد په اساس، د وړتیا په اساس لوبغاړي غوره کېږي ټیم ته؟
ما مخکې ویل چې زمونږ ډېرې لوبغاړي په بهرنیو لیګونو کې خرو ځنه تر سره کوي، او مونږ په اوس هغه ستار سټیج کې نه یو چې زمونږ په هواد کې د نوې کرکټ پیل شوی. مونږ په 500 تقریبا 500 دسي لوبغاړي لرو چې هر یو نړیوال سټیج ته راوستل شي، هغه به خلو به تر سره کوي. اوس هم په سلیکشن کې مشکلات شته، د ستونزې شته، ځینې دسي لوبغاړي په لوبډلو کې اخیستل کیږي چې هغه باید نوې اخیستل شوی، او دا غوی په ځینې نور لوبغاړي چې خه راتلونکي لري هغه ته باید موخه ورکول شوی. بل خصوص په کمپونو کې باید هغه لوبغاړي اخیستل شوی وای چې په کورنۍ کرکټ کې خزلې دي، یا هم ځان سره ځینې تجربې او د نړیوالو لیګونو هغه ایکسپیرینس لري. نو هغه لوبغاړي بیا هم په یو نوم په بل نوم پاتې کیږي، بیا کچیر په سکواډ کې لډیر فشار یا ډیر تاکید نو ورسته واغستل شي، هغه بیا په بنچ باندې واځي ناست یو هغه ته موخه نه ورکول کیږي. غټه ستونزه هم دا ده چې زمونږ اکثره یو ټور یا یو سیریز ته یو لوبډل انتخابيږي، بل ټور ته بل لوبډل انتخابيږي. داسې لوبغاړي هم په دغه لوبډلو کې سي چې هغه هیڅ ونه لوبيږي، خو له په بل سیریز یا په بل ټور کې هغه ته موخه نه ورکول کیږي. زما پاند باندې دا به دغه لوبغاړو په حق زیاتۍ چې هغه د پرفارمنس او کې هغه د خلاص تراولنې ولري په کورنۍ کرکټ کې واغوي دي لوبډالې لپاره انتخاب شي، بیا پرته لکه مې لوبي دي بل سیریز ته وي وانه خستل شي، دا غوي غټوله خواري دي بي ځای لاړ شي. نو اوس هم ستونزې شته، مشکلات شته، او ورځ تر بلې دغه مشکلات کمېدون کې دي. او هیله لرو چې د سلیکشن پر د دې کول لرو چې ورلو غاړي د سکواډ لپاره یو بل سپیسیفیک ټایټل لپاره واه.
تشکر لال صاحب، مهم ټکی ته مشوره وکړه په دې لږ چې چارواکي پام وکړي. لال صاحب، د تجارتي لیګونو مسله مو یاد کړم، موږ تاسو زیات د لوبغاړي لرو چې اصلا د افغانستان په ملي ټیم کې چانس نه دی ورکړل شوی یا دا موقع نه ده موندلې، اما په دوی کې استعداد ډیر زیات دی. یو تعداد د ګوت پشمار لوبغاړي ست چې په ملي ټیم کې ممکن یا نه لوبیدلی یا کم لوبیدلی، اما دوی په نورو لیګونو کې لوبیږي، یا یو تعداد د نورو هیوادونو په ملي ټیمونو کې جذب شوی دی. د افغانستان د لوبغاړو د پاره چې ماشال الله استعداد هم زیات دی او متاسبینو شوق د کرکټ سره بیخي پاره سیمه او پاره کوڅه کې خلک کرکټ کوي، څه ډول یو میکانیزم په کار دی ستاسو په نظر، خصوصا د تجارتي لیګونو په برخه کې چې دغه لوبغاړي چې ملي ټیم ته لار نه پیدا کوي د دوی د پاره په دغو تجارتي لیګونو کې په نورو لیګونو کې د لوبېدو چانس مساید چې نه یوازې د دوی د استعدادونو د لاغړېدو په برخه کې به مرسته وکړي بلکې طبعا اقتصادي ګټه به هم دوی ته رسېږي. یعنی میکانیزم څه په کار دی؟
بالکل، کرکټ بورډ خو د دې لپاره څه خاص پلان نه لري، خو ولی ځینې هغه پخوانی لوبغاړي چې هغوی په لیګونو کې لوبیږي هغوی خپل ایجنټان لري، نو هماغه ایجنټان یا هغه کسان چې مارکیټینګ کوي د لوبغاړو لپاره هغوی بیا ځینې دغه ځوانانو لوبغاړو سره هم په اړیکه کې دي، د هماغې پخوانیو لوبغاړو په مرسته باندې یو اړیکه جوړه شوې ده د هغې کسانو ترمنځ چې هغوی مختلفو لیګونو ته لوبغاړي ورکوي. نو هماغه د چې کورنی کرکټ نظمونګ لوبغاړي هماغه د مارکیټینګ په وجه باندې د دغه پخانه لوبغاړو د تشویق په وجه باندې هغوی راخستل کیږي او هغه نړیوالو لیګونو کې لوبيږي. نو په دې کې کرکټ بورډ څه خاص نه دی کړی، کرکټ بورډ کچېره کار کول غواړي هم دغه لوبغاړي چې کم په داخلي کرکټ کې دوی ته پلاس باندې ورزي هغه نه د سم استفاده وکړي، هغوی ته د زمينه برابر کړي چې هغوی د په مختلف حتی په کورنی کرکټ کې ځین لوبغاړو ته چانس نه ورکول کیږي، بل خصوص
وقت لرو تاسی دا افغانستان دا کرکٹ راتلون که چنگ بینه لطفاً دیر سانی
راتلون که خدا انشاءالله امیدم دا دی لرو چه دا افغانستان پا کرکٹ که با مثبت تغییرات رازی و آغا لو گاڑی چه آغوی که استعداد شتا آغوی تا باید موقع ور کول شی او که موقع نور کول کی که باید دا آغوی دا حق وقتن او که آغوی تا حق وغارو چه آغوی دا حق ور کول شی.
ډیره زیاته مننه د کرکټ د چارو شنون کې محمد قسیم هلال صاحب، تاسو ډیره مننه کوم، کور ودان چې پروګرام ته راغلاس او ګډون مو کړ. کور ودان د نن وضعیت پروګرام قدر مون اوریدونکو، زموږ خبرونه همدلته پای ته رسیږي، اما زموږ راتلونکي خبرونه ساسي غږ ده په څو شیبو کې به زموږ همکاران سټډیو ته راشي او تاسو کولی شئ د پروګرام ته زنګ ووهئ د خپلې سیمې په اړه یا خپل نظریات په دې پروګرام کې شریک کړئ. لطفا سالم نظریات شریک کړئ څو ګټه تاسو او هیواد ته ورسیږي. تر بیا مو په لویه بخښنه خدای سپارم، الله مو مل شه. په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غږ خبریالان مو د واشنگتن له استودیوګان
څخه سلامونه ستړي مشي.
زه خایسته سعادت لامیمه.
زه احمد شکیب یم.
زه ګالیا رانا نورستانه یم.
زه احسان لاریب زم.
د سیمې او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درخایي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سر لیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو باسنو برسیره اهم افغانانو ته د نظر سرګندولو موقع برابروي.
امریکا غاک په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخ منبع په توګه په هر اړخیزو او بې طرف رادیوي خبرونو کې ل چارواکو نه پوښتنه کوي.
برېښنا تحریک
زبیولا